در استیدیوز و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
ډیر مننه آرش همایون ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوه ونیس پروګرامونه لرو، راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي. همدارس په کندوز کې پیل شوي جګړې پرون ماخوستن پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوې دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللې دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټو نور غړیو چیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسیا او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او 6 نور ژوبل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلی چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیشې له ځایه تښتېدلی دي. د پیشې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریز ډلې له لوري د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلي بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 جونې وتښتولې. خو 55 جونو وکړې شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوشت نوري د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشې کړی شوې. یو شمېر نوري هم 2 کاله وروسته وتوانېده چې وتښتي، خو لا هم 112 بې درکه دي. د نړۍ تر ټولو ستری الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایی بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 340 کیلومتره و، له مځکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې د تیلو 2 ټانکۍ او د بوینګ 2 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچچ پر ضد په بیساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهره ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شوي و ونه ختل او د هغوی مخې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چند ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. د سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژنې نه، د پیشه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفان تینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. درو امریکای سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولید بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څه وایي؟
دا د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وي.
هم زما هیواد دی، بس نور سولې غواړو. طالبانو هم غواړو چې نور سولې د غاړه کېږي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللی دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سولې غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګند کړ چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وخت از دښتون.
سرابي وویل د دې هیواد د یوې اوسیدونکو او شځې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګونه انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس داده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړي چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل
چون به مذاکره و صلح درې
د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده. طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کول لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیره غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو علي اميري وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت لتیرې دوسره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یو حده پرمخبوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړ مشپه پر کندوز ښار له څو خواوو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي رادیو له خبريال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبري وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل
تیر ورځ په کندوز کې سخت جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدید جګړه روانه وه. خو د ماخوستان رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ای چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه. د کندوز ښار په نږدې څنډه کې دغه فشار هم بولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسنی وضعیت ته څګرونه چې ښایي بعد یې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د دان شمېر کورنۍ د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځې شوي دي. خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژل کسان د شفاخانه ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې د ملکیان جوړوي چې په دې کې ښځې سپینږیري کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ایي چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لارې ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغلره کندوز تخار بدخشان ته د ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لارې ترافیک پر مخ خلاص دي. خو له سوالې ته ځینې له سوالې څخه نام دي هغه بند دي. نور د جګړې شدت څه ده؟ د تیر ورځې نه راکټ څه ده؟ هغه شدت چې مثلا مرمۍ په خار تر تللې ځینو هغه د مرمۍ غږ به خاطر د لګیدل
سلامت وسه. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون لاري را سره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم ارکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حمله ډېرې کړې دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 300 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، ناندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 50 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 300 ساعتونو کې مرګوب راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي رادیو ته پر دغه څه خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیر آباد سیمه کې عملیات تر سره کړي وو چې په ترڅ کې لستنه وسلوال وژل شوی او څلور نور ټپیان وو. نه، څلور نور ژوندې نیول شوی وو او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم له منځه وړل شوی وو. دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن نشته سوی و چې یو طالب وسلوال پکې وزل سوی او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وزل سوی او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان نوري سره چې ما خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید وایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزنی کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هره شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوستو جګړیزې پیښې رامنځته کېږي، جګړې کېږي. دا تېره شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه وه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالي او ځاني زیان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کومې دي او د لارو چې کومې پوستې دي په هغوی باندې هم جګړې کېږي، جګړې روانې دي. خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرح په حال کې ده، د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتی پلان طرح کی او بیا ورسته په باندې کار وکي. دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه راشيدل دي او کافي قوت او امکانات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو راخص پلان د تطبیق په حال کې دی. دغړي برخه عملا د خواجه عمرې ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر وچی د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
اته بجې او ولست دقیقې شوې. د مصالحې د مشرتابه شورا درېم ناسته چې ټاکل شوې و پرون وشي تر نامعلومې نیټې وځندېده. د دې شورا ویاند عمر داوودزی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې ناستې د ځندېدو علت د کاري کمیټې د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې پوښتنه کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا درېم ناسته شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ترغې چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لغه ورسته دا ناسته تر سره کیږي. هغه د مصالحې د رهبری په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورت شوی پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د دې شورا د چهارشنبه ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوی د معلومولو د طالبانو سره د مرکچی پلاوی او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مانی کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو ویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلی داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غوی میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر 9 نیټې پورې به د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبری شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبری شورا په راتلونکي ناسته کې پدې هم پریکړه وشي.
طالبان ما افغان میدانیم به خاطر
هیله لرو چې طالبان د جرګې تخپل استازي ولېږي او یا هم هغه کسان چې له دغه ډلې سره هم نظر دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي خپل ګلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویې جرګې نمایشي او د سیسه بللې په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویې جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به خزی وي او دغه جرګه به د سلور ورځو لپاره دوام کوي چې په کې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1943 میډیا له لارې ستاسو ځینې پیغامونه را رسیدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي، زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړی شي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولې سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي، حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سری کرشي به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. غلام سرور ودان بیا وی، پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمېر مشان د پلاوی د جوړېدو خنډ دي. عزیز الرحمن له نګرهار لیکي، د پاکستان ملیشا البته د منصور طالبان دي د روانې جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برکول سوالی څخه لیکي، د طالبانو لخوا پیل شوی عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه نه هیله کړل. عطاالله خوګنی د کابل نه لیکي، وای د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوشم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید د خبرونه په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشر مانی په یو خبر پانه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او په کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وبري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل ده. زمون خدا نظر ده چه در جگری مگری نور پا افغانستان که ایست پا درد نخوری. خلق از اوی اوز مثال ده سور خبری شروع کری باید چه قربان ده کرده وی.
نام زما حواد ده. بست نور سول غوارو. طالبانو نم غوارو چه نور سول ده غاله کیگ ده. دولت نم غوارو چه نور سول چه پا هر قیمت کیگی نور سول غوارو بس.
طالبانو تیره ورز ده الفتح پنامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کرل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روحي شیخ پرونی په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نه سي تامینېدای. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلی چې وای شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمه او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیوړی کړي خو د له هدف څخه لیرې کیږي. یورو ایشیا زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلند پښتني راپورته کړی دی چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسی ده چې هندوستان لپاره وغورځوي او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوځ په ښکارا غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي. خو شغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی شوتلی. یورو ایشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره استراتیژیکې اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلی د افغانستان د بیرغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولې دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لري ساتل د شغلی خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو هم دې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارت کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي خو وایي دا اقدام دوامدار نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یو ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. هغوی ناری وهلې چې ویچیچ باید له واک لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوچیچ د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لرې شي. د پرونی لاریون و ګډنوال بګودان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام ته یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلای. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر وچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغون کړي چې ساره یې نوی لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیر شو سیاسي ګوندونو مخالف وډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شي وون شتل او دوغوی مخنیوي وکړ. د رپورټونو پر اساس د وچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشستانو غلو مخنیوي کوي. چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
سات اته بجیا او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې تر ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې دوا ونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د کندوز د سیمه ییز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نئی منګل دا خبره فرانس پرس خبری آژانس ته کړې ده. د کابل ښار په 9 امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او 16 ژوبل شوی دي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختې ریزډلې لوري د 200 شپږ اویانجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دوغو نجونو چې د دې هیواد د شمال د جیبوک ښار څخه وخت تختول شوي لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام خبرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوردونکو په سلامونو مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي. هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي؟ او د دې لپاره چې دا ځوانان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
نن سبا ډېر ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی دفتر په دفتر خپل سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري، خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامیږي. دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي. ځینې بیا د دوی په اصطلاح ازاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي، ځکه په کمه موده کې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمت راحت غواړي.
اوس رښتیا هم دغه پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنی ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه دین راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته پکې، کله وایي چې معاش کم ده او کاری ډېر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي، دوی ډېری کوشش کوي چې اوساوي، یعنی دوی غواړي چې بې زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي، او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، دغه هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
د یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي، نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنی موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنی تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي، وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي ان شاء الله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بېکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون کم راسم، هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پورته سو، یاد مانې مماز دي مانه پورته سو، یاد خاله زوی یعنی اماز وای څنګه هغوی وظیفه بلري او زه به کار چوانی کوم. داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نه شي ختلی، دی به ډېر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسیږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دی، نو تم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغې درس ته ویلی دی، د هغې دپاره یعنی تجربه حاصل کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغې پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغې پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي ان شاء الله دا کنه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هیڅ کله نه کېږي، په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي. نه، تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړه لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي، دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسیدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نه شي کولای د کار له سختۍ ووځي.
نیگی دغه مصارف هم ډیریږي، غوښتنې هم ډیریږي، نو باید د خپل ځینې کارونو کې کنه چې د خپل مصارف پوره کې سس د پونتون فیسی او نور خرچای د باید خپل پوره کې. کله چې ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ کور بیلیږي، نو بیا وای د لپاره ډیره سختې سي د خپل ځوان په خو دروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو ترڅنګ څوکاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه دوی وایي:
پلار سپینګر کاروبار نه کوو، موږ مجبور خپل مسلط خپله واخلو، خپل هم کاروبار مختبوت. نتیجه داسې اوس هم پهلال خپل مسلط مختوړای سو او دیم ته ډیر پیدا رسو وړ وړ مسلطونه نور مسلط کولای سو مختبوزو.
سیزه کله د خپل هنرونو نشته تولاړه مدولسم سیمف کې به ما خوشنایسي وختاتیر د کړیو. هغه وخت ما سند درلوده ډیپلوم، نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړم، ویل چې زه ځان ته ودانه کارګا جوړوم، هر څه سیویل سپره شروع کوم او غواړم د کارګا کې کار وکم، هم خپل ځان ته چلاس تراوړم. هغه څه سی ما ته پاینده کې په مخ راځي ک د تحصیل دوره ده، ک نور مصارف دي سیانزورګری لري، دغه د پریکولو لپاره باید زه ځای ولرم، زه یو څه ولرم چې ما ته یو څه عاید راکړي کنه. نو بیا ما ورته ادامه ورکړه، تقریبا لږ وروسته یو کارګا می جوړ کړل، هلته ناکام شوم، هغه ځای پرمختګ ونه کړ. بیا بل ځای ته ولاړم، بل ځای ته ولاړم، تقریبا سلور ځلې ما دا تجربه وکړه، خو اخیرم اوس الحمدلله یوازې وروسته لمس پخینه تقریبا درې سلور ساته د تدریس لرم د خوشنویسي برخه کې او خپل ټول مصارف لغې لري لاسته راوړم.
عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وایي مشران سم چلند ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي. خو دوی ته د بسمل وړاندیز دا دی:
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکی کولی شي. بل یو رسمي بل غیر رسمي ژوند دی، نو په رسمي ژوند کې یعنی وخت تېرونه دا لږ مشکل کار دی، ځکه چې سهار ته بجې به تاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر څلورو بجو پورې به تاسو دفتر کې اوسېږي. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتې، هغه راوتې هغه دا مشکلات به کې وي، ځکه چې رسمي ژوند د غیر رسمي ژوند څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، د هغې دپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. او زړه پکې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه خي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول داسې کارونه راپایلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي، یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړمه، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي، ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا مهارتونه نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر سپت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه د ژوند تر پای پورې هغه د یو نې په ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې موږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا د اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري، نور هم وده کوي.
خو مثال ته وایي چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی، اخیر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنې دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظره یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره اړوي، نو که موږ دې شي ته وګور نه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي را لوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو، د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي. زه چېرته یم باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده چې په هغه ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژونده وروسته هغه سرویس هغه خدمات دی استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېر مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنی په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نورې ستونزې یې حل کولی نشي په مکمل ډول. تر ټولو ښه ده چې هر څوک پر یو کاروبار، په یو کوچنی بزنس، پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سره وکړي. مهمه نه ده چې ژوند په اولو کلو کې د کاري ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي، خو زما په نظر لازمي ده، ډېر لازمي ده. اړتیا وروسته سړی ته بیا هغه وخت ډېر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډېر وروسته ځان پاتې احساس کړي، یعنی د مارکیټ ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري، وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي، وروسته وده ورکړي. مهمه نه ده چې د مسلک اړوند ده یا نه ده، مهمه ده چې دی څومره سره علاقه لري، څومره پوهه کې ماهر ده، او څومره هغه شي کې خپل ځان راحت احساسوي. دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر له مالی اړخه، له ټولنیز اړخه سړی احساسوي. په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې هغوی پر کار آفرینې باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري، بزنس لري. 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي. نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده، ځکه چې افغانستان هر برخه کې که اوس ووایو کاپیان زبانې مارکیټ کې ځای شته، او خبره یوازې دا نه ده چې دلته بیکاري زیاته ده. ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي، ځکه فرصت نشي مارکیټ کې پیدا کولای. کنه تاسو وګورئ ډېرې بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده، لوړ معاش اخلي، ډېر راحت دي، ځکه هغوی ښه مهارتونه لري.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000
دواو سالور دری شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور ساو وشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومني د دې ونی د حقیقت صدې پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړئ
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدیي عدلونو بدلون نه وو په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې مشترکه وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو دې خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړي نو اساسنامه مشته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي همداسې اجرایي رئیس نو هغه تغییر هم راغله درېیمه برخه دا وه واقعا هم د ډیرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول او د دې نه مخکې په 40 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو دا زما د وظایفو سره او دا زما مسؤلیت او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو
من فضلي صاحب بله پوښتنه دا چې لاسه داسې نور څه پاتې دي داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده کرکټ د ملت لوبه ده ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هو یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي خصوصا د کرکټ مینهوال چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 15 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نور نړۍ کې
او نه هغه سی اکیډمی نه لرو کچیرته مردا شی درلودای نو د دغارلند سیریز د پاره یا د نړیوال جام د تیاری د پاره به موږ تقریبا د څلور لک ډالر په شاوخوا کې په هندستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې کچیرته موږ په ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمی نه درلودای نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ دا خپل امکانات نه کار اخلو نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان
وي. یوه غوښتنه چې تلې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کوم وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایه ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسې ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایه ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایه کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایه کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمې ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې باچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجی صاحب ولی امین دی،
همداسې زموږ اجرایه اوس نوې سرفراز ریشی د اسد الله خان د هغه څوک چې د افغانستان د پاره لومړی انټرنیشنل یا بارونی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. ان د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نور د آی سی سی وی سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس، او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پاره رسوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلې چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چیرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست سیاله یا چیف پیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی. د اتلس نومس کال کې ما د نن مسابقانو په سات هم نه وکړي، دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز د میدان نو بل هیڅ اته به اجازه ور په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځای لري.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نوړان دي ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لتروسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسو به وتوانیږي چې د غژمن عملی کوي؟
نو مال کدا ټول ژمن یا عملی کوملات په مرسته کې میډال راکړي، او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او مستړیا دا کې پات. الحمدلله 13 ورځې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کې راکول شوی و، په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار وو، سره د دې سلاکار دی د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ همځکه تاسې ته تسلیم کوو او تاسې به د پرانستون کې تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په یو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټول یوادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیر هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او هیڅ دغه ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی، انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کیږي او عملي کار به شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي، خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي. د هر لحاظ پرفیکټ لوبغاړي وي، نو ان شاء الله دا غزمر خبري یا مشکمه دا وکړو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.